اوریدونکو په همدې پیغامونو سره ورسېدو دوه منی مایت په کابل کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې. وړاندې درته اونیس پرګرام د زهرو کاروان خبرې دوه ته چمتو دی، خو اوس په مکرې لاندو خبرونه ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر یو ځل بیا په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په تیر بیا د خزو د وضعیت او د حقوقي د محدودیتونو او پر حقوقي د لګول شوو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه اندېښنه د ښاغلي بنټ د کلنی راپور په هغه برخه کې ښودل شوې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا پرون خپور شوې ده. امریکایانو پرون دوشنبه پر دغه هیواد سپتمبر 11 د تروریستي برید 28مه یادغونډه جوړ کړه. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه برمته کوونکو له مسافرو ډاکې دوه الوتکې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز د برجونو سره وجنګولې. دریم الوتکه په پنسلوانیا ایالت کې ولوېد او څلورمه یې په واشنگټن کې د پینټاګون مرکزی دفتر ته څیرمه ولګېده. په دې پیښه کې نږدې 3000 امریکایي اتباعو وژل شول. نن د افغانستان د خزو د حقونو د فعالیت منا ذریعہ پریانی د غذایی احتساب 12مه ورځ ده. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره روسي ته روان شوی. کیم جونګ اون په خپل زغروال او ځنګړی ترن کې روسي ته سفر کوي. کرملن تایید کړی چې ولادیمیر پوتین راتلونکو ورځو کې له کیم جونګ اون سره ګوري. د افغانستان او هانګ کانګ د فوټبال د دروښکلنو ملي ټیمونه نن سه شنبه په تاشکند کې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي، او د کرکټ د آسیا جام په لړ کې نن سه شنبه هند له سریلانکا سره لوبه لري.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غزیدلې ده.
دغه ومان چې دی په دشت کې شنکیږي غرونه کې، بیا دوی خلک دلته راوي او چکی د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په یو بل لاپور کې به ووري چې طبي ډاکټران وایي د نشې تر پریښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیر بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغېزې کوي.
په خوا چې واز ما ډیره ښکلې حافظه وه، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په یو مرکه کې به واوري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي، او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتباره یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مو شیان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
تداسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو
ولی خدای دې خیر کی کرای والا بچړې دی.
دا پښتنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرو دو په حال کې ده، او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشئی موادو په پروسس کې کار ځینې واخستل سي. د طالبانو د کورنی چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر 1.5 کیلوګرام ډیر د عمان پروسس شوی بوټی نیولې دي. د طالبانو د کورنی چارو وزارت لخوا خبر شوی معلومات ښيي سخ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرام ډیر خیخه نیول شوی چې د شمیرې په افغانستان کې د خیخه د ډیر تولید اندازه ښيي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډېرېدو په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خبره شوی معلومات ښيي چې عمان بوټي په خوا یوازې په غور بادغیس او فرا ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو اوس د افغانستان 14 ولایتونو ته غځېدلې دي. د طالبانو د حکومت د کورنی چار وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ ماده پاړه پر ایکس پاڼه خبرې معلومات شي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې سش کال د سات په میاشت کې د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې 1,60,000 او 1,20 کیلوګرامه ومان بوټي نیولی دی. د فراه ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد سي، ازادي راډیو ته د ومان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه ومان چې دی په دشت کې شنه کیږي غرونو کې، بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنګه بیا ایف باسي، د ایف سنګه بیا شیشه جوړیږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې دوی سش کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فراه، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس یوشت کارخانې ویجاړې کړې دي. د غور ولایت اوسیدونکي محمد جلال چې پخوا یې د عمان کاروبار کوه، ازادي راډیو ته وویل چې بېوزله خلک عمان بوټي له غرونو او دښتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشا کوونکو خرڅوي.
مردان قریب میرند کور روزنه مصرف یامی
کو بیوزله خلک غرونو ته زی دا بوټی راوړي او موږ له دوی څخه من په 500 یا 160 روپۍ رانیسو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار اوایت نشته. مو کمیشن کاران یو او رانیسو ډیره برخه هلمند او کندهار ته وړل کیږي. نه پوهیږو چې څه شی زین جوړیږي. دلته موږ رانیسو او لوی قچر کول کی راضی او زموږ څخه رانیسی
دی نفر می ازمو میره اننج قچاورو کلونه دیگه.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لاسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیډرین دی. د ایفیډرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوال بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډیرېدو ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبرې سوي شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو سش کال د اسد په میاشت کې 1,460 کیلوګرامه شیشه نیولې ده. دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1,400 شمسي کال یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1,502 کیلوګرامه شیشه نیول شوې وه. په افغانستان کې د لومړي ځل دپاره په 2014 میلادي کال کې 40 کیلوګرامه شیشه ونیول سوه چې د ټوخي د شربت په مرسته جوړه شوې وه. خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي، په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ ورسره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلني راپور کې خبرداری ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شیشې جوړولو په برخه کې په لوی هیواد اوښتې دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د څو کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوي د عصبي ستونزو او حافظې د کمزورۍ له امله شکایت کوي وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمن کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي یاد
شعیب احمد چې یو کال کېږي نشې پریخي وای، هغه وخت چې د پوهنتون محصل و کڅ هم په ژوند کې ډېرې ستونزې درلودې، خو بیا هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پریخي، خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه ور کمزوري کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناکه نشه ده چې هغه یو ځلې اوس کوي د 8-4 ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخه یو کار چې بچا کوي یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر مصفته په مغز کې، نو و چې د 15 دقیقو پس یا 10 دقیقو پس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشې موادو د تشخیص مجهز او پرمختللې لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشې موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی له یو کال راهیسې نشه پریښې ده. دوی وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله، د نشې موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشې په حالت کې وضعیت خراب و.
پخوا چې وازما ډیره خپل حافظه و، نو چې کله منشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډیره مخکنی خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبوی څه وخورم بېګاله راغلي.
مخکې به چې متود نه وم، هلته هر کار مې کړی شو. چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په 100% کې هغه بیا موږ د نشې په حالات کې 50% نشو کړای، ځکه چې موږ بچکله خمار شو نشه به نه ونو بس هیڅ.
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیز په اړه د متعدینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشئی مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشئی توکي کله چې یو فرد هغه نه یاد دود شکل او یا تزریقي شکل غنه استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بد اغیز لري. بد اغیز په عصبي سیستم باندې دی چې کېدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم متعدین باید د 45 ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورونی ته توصیه کوي چې د 2 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د متعدینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشې پرې خودو 2 کالو وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفې ته ځي، کومه استراب یا کوم افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د په ذهن کې کاری فکر نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ په شوبه کې وایي دور نه لذت وړي، د هغه نور نشي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفې ته ځي کورته هم متدین ویني دغه مواد مخدر افکار او تجوند کی.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې اعتیاد و ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پرې خودو وروسته هم تر ډیره وخت د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور به ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 21.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ سپو باندې واوري. تیوی چیرنی خیی چی جگلی ده نور و زیانونو ترسنگ ده اتیاد لامیل هم گرزی او ده جگلو پا بهیر که دیرای حق از بانان پا نشو اخده کیی چی لکورنی او خپلوانو چخلی ری ده جگلی پا لمری کرخه کیوی. دا چی نظامیان ولی نشو تا مخه کیوی، ده جگلی پا لمری کرخه کی معمولان کم دول نشه مواد کاریگی، څنګه کېدلای شي چې د افغانستان غونې نارامه او جګړه ځپلې هیواد کې خلک له احتیاط څخه وژغورل شي؟ په دې اړه مو د متعدینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتنه چې د نشه یي موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکې لري؟
جګړه په انساني ټولنو کې د بلویو ناورینونو لامل دی. نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري، مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرښو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې په خپل د خپلو ملګرو مرګونه ټپي کېدل او د وینو بهېدل لیدلي دي، دوی له ډېرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي، خپل د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي، د وینې د بهېدلو لامل کیږي او خپل د وژل کېدل او ټپي کېدل او اسارت له مستقیم ګواښ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغي ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هر بل ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځورېدلې ده او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي، په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډېر خطرناکه رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي او له بله پلوه په داسې یو سخت محیط کې ګیر وي چې د هغه لپاره د خوراک، د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډېر کم وي، دغه کسان تر ډېره مخدره موادو ته مخه کوي تر څو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړیو کرښو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشه یي مواد استعمالوي؟
لډيري پخوا هغه کسان چې جګړې ته لګل کېدل، هغوی ته د خ جنگ کولو په خاطر، د ډيري انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي او د دغه مواد په واسطه کوشش شوی چې د اسکارو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بې خوبیو د زغملو توان ورکړي او د بې تفاوتي احساس ورته رامنځته کړي، تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډیر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډیره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي، یا مثلا په معقد ډول اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سختو شرایطو کې ورته دا خلک ډیره علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډیر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي او له لوړو خطرونو سره له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی د مخدره موادو سره د مخدراتو له استعمال سره ډیر زیات مخامخ کیږي او په ډیر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره، د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پریښودلو کې کومک وکړي او ډیره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لري ژوند کوي، تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي، لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډیره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرخو کې، په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې و عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډیرو خطرونو سره ځانونه مخامخوي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېزې کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنګي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي، او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن، او د دوی هغه احساس چې دی عادي انسان دی، او هغه عواطف چې عادي انسانان لري، د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه لمنځه ځي او تر ډیره دغه جنګي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظ خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو او استفادې محتاط شوی وي. نو په دې اساس دا یو ډیره پیچلی او ډیره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنگ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډیر کار او ډیرو منابعو ته ضرورت لري. ولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړه شي او د وقایه یا د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې، په کلیو کې، مختلفو اقشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي، تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني او خپل کورنۍ، خپل ماشومانو او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي، تر څو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
ترنو اوریدونکو، تاسو لازم دی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکو نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نااهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوي کړي او په هغو یې نشه یي مواد رانیولي دي. دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
زه یو ورځ همداسې رخصتي راغلی وم کور کې، اوس موږ یو ځای وو. د غلط مات وویل که نن شپه او چیرې ځو؟ زه پخوا دا وعدو د سایلو ته به ډېر تلمه. بیا یو شپه لاړو هلته، یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې، هلکان شیشه وهل. بیا ماته وویل که وروره شراب مرام نشه، قریض به بېرته مافي. ما تو ویل که شیشه وه هوا یا لگای دو لگای در دیوار بیام تو ویل کوه هست مشکل نداری بیام کوه غناریستا رو 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 شاخ مورته کرده تر جلوشی پوره ورسیده مواد ما بانه کورنه بانه سل کسنا غیزه بکو اول کورنه که زما دیر اعتبار و زما دیر قدر و عزت و ده کورنه ما بانه نسی ده مور ده پلار ده خوانده درونو زب خواه وزیپه که و ما وزیپه مو خو وزیپه می لاز که لارده و خپل صحت می لاز نالارده و زما خونه را تخراب کرو زما فکر اصاب را تخراب کرو کله که ما با زیام علی شما ما نه اوی خواه بده شو دست ورشو که خپل پلار مور را تا لاز شو که خدای پاک ده کاش کرا کرا اینه وی دیده طول عمل دام دام خدر نشه که می غلا کوا مجبور باو کور که پیسه بنا را کول از این پیسه که را سرا بوی اگه بندی با نکیده ده مواد مخدر که دید ده پده 500 روپیه 100 روپیه بند نکیده ده خلق کورو تا بزن میاچور کار با سوگ مکتنه را کول مک بندی باور بنا کول ده کور نموشهان وده او بس مجبور به اون ده کارو مکنم یه ارز زه خمار پاکی سومده بس اگه ساقیان تر اغلم اگه هم باتت شهرانه کن نور ده کور نمیم شهان خیسته و بس کور نم پاپ فراری اومه خوبی هم دستی مجبور سومه خلالم یه کور که ننواتم یه کور رو نیو دو بس کرو ایست اگه بس کنان 15000 شپاک زر افتماتی و ما نسلای پا 15000 روپی وافیست بعد خاطره می داده ده خپل زوانی می ده خپل جوان نپیزنه خپل مور پلار احترام نپیزنه یا خلار بنده نپوی کرو را خلار کمه ده خرابه کم داده از آخرات هم پام نی بس پا خپل حالات که نور خپل زندگی مو خرابه ده هم ده هم دیر بعد خاطره زمان نور رو ندی نندان که پرانسه که دلت قبولی ده زمان ورکای رور ده او نیم کل که گرته تلی قبولی سویده مشرورم ما توایل که ترازه زدل دوارم زلارم تر ترکیه پوره خو دیده عمال لخاطر خواتم لارم نه پا دروغ مرور توایل که زیرات مرد کنم و زما زده پتنگی ده اخو مواد نپایده که دو بسخنی با پایده که دو بیرتا راغلو میران تا ایران اندس افغانستان تا
نشا د موتاد پر اجتماعی علیکو شخصیت او اقتصاد سنا وڑا آخیزی کهی
موتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته چې لاړ شي هلې بچي مور دې پوډر وهي پلار دې پوډر وهي یا مې خور دې جزت پوډر وهي یا دې مېړه پوډر وهي
پلار په مړې کې نه وم په مور خو اوس بېخه خبر نه خم خم مرم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو همدغه سرمایه مه ټوله واخلم
دا نشه موادو لزیانونو چه خدش غورول لپاره دا زهر و کاروان و نیزخ پره و نواوری
دا زادی راڈیو درن آوریدن کو دا دی دا زهر و کاروان خپرونی ورستوی برخی تراورسیدو او پا دی برخی که بیا هم دا پخوا پشان ستاسی لپاره او پزل پوری درامه لرو در درامه کیسه دا چه دا چه کمال دا کرایی کور لخاون سر قرارداد کرده او کور تا ورکرده سویوی خود کور خاون ناڅاپه کمال ته وای چې کړه بار کړیا او د کورور خالی کړی دا چې د کور خاوند ولی کمال له کوره شړی اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
خزی او خزی چیری
سوایه داده دلته یما
داده راغلم چه دیره تویل؟
دا زمان پا کور که چه بکره او سیگی دا خلق سوگ دی؟
نا پایگ ما چه سوگ دی اوس نمی را کده شوی دی
نو تاسی ولی زمان کور داسی چه تا بکره ورکوی چه نه پیجنه؟
نو زخو پا کور که ناسته یما زی چه پیجنه ما؟
نو زخون دا سوم یشت مسافرم کور چه بکره ورکده دی؟
کور خود تا راهنما والا تویلی او چه بکره ورکی اغوی بکره ورکده دی
راهنما والا دی خود خواهر کی زمان کور ډیر بد سړی ته ورکړی دی
څنګه بد سړی ته ته دا سړی پیژنې
هو پیژنم
څنګه سړی دی
بیا به ورسته درته وایم چې څنګه سړی دی اول باید دې سړی چاره وکم
څنګه چاره یې کې نه حق ځان په جنجال مور سره اخته کوه کور خو راهنما ولا ورکړی دی
زه هم راهنما ولا ته ورزم
و سړی پام کوه چې جنجال ورسره ونه کې
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکم
بابا
سلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، سړی مشه
تم سړی مشه سال لخی جوړ په خیر.
شکر مننه. راځه حاجی صاحب، دغه مخامخ چوکۍ کینه.
سمه ده، دا کینم.
حاجی صاحب څنګه جوړې؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی بوی چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه می ورکړی دی.
ستا دې د خادۍ لوړه کرایه شي، تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کی، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو در سره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړي ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایا چې سړی څه بدي لري.
وروره، دا سړی پوډری دی، نوره بدي لا څنګه یي. زمونږ ګاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوې کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی حاجي صاحب. زما سره اسناد شته، قرارداد یې را سره لیکلی دی، شاهدان لرو. دا کار نشي کولی، بېغمه اوسه.
تا چې کور ورکړ څنګه سړی و؟
سپین ږیری سړی و، ښه مبارکه سپینه ږیره یې درلوده.
وا وروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسېږي.
څه شی، دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم. ته بېغمه اوسه، که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور.
صبر وکړه دادی، درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. رور خی
رور که تم می ونه پیژندلې، خیریت خو و؟
او خیریت ده. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولې؟
زما نوم سید محمد ده، راهنما والایم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایې اسناد یې د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما دیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون راهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوې کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهېږم. کور خالی که او خلاص.
ښه سمه ده یاره، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی که. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
پپ خوانی پلو نو جیول بدل گردون، Bajikama samajana.